آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. دلته اوس په واشنگټن کې د سحر 9:30 بجې دي. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی درته زیبا خادم وړاندې کوي.
په فرانسې کې نن اضطراری حالت نافذ شوه ده. د افغانستان حکومت چارواکو ویلي دي چې لک تر لګه او یا تنه افغان اسکر طالبانو ته وروخت دي او سوریه پرون د بارانه یو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کولو ته حاضر شوه ده.
د افغان حکومت مشرانو په جلا جلا بیانونو کې په فرانسې کې د تیر شپې ټررستي بریدونه په سختو ټکو غندل دي او د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت سنگین په ولسوالۍ کې په لسکونو د ملي اردو سرتیري د وسوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. اوریدونکو رپورټونه به د خبرونو نه رستاوري.
په فرانسې کې نن اضطراری حالت نافذ شوه ده. نن سهار چې په فرانسې کې خلک د خوبه پاسېدل اضطراری حالت نافذ و. حکومت وروسته له هغه نه اضطراری حالت اعلان کړ چې په پاریس کې یو شمېر تروریستي بریدونه وشول او پکې زیات شمېر خلک ووژل شول. تفصیل حسیب الکوزایوي.
په محلي وخت د جمعې د ورځې په ماخستان په پاریس کې تورستانو شپږ ځای ډزې وکړې او بمونه وچول د 140 نه زیات خلګي وژل. نن سهار وختي په پاریس کې د کنسرت د سالون نه یو شمېر مړي راوستل شول. تورستانو د کنسرت په دغه سالون کې د اوتومات وسلو نه کار واخیستي، ډېر خلګي وژل او یو شمېر نور یې يرغمل ونیول. یو سړی چې د دې پیښې نه نجات موندلی دی داسې وویل:
Celui que j'ai vu principalement, il était en survêtement noir avec des traits blancs, il n'y avait pas plus de 25 ans.
Yo kas ma walidi tora aw spina radar dirshi pazanwa de 25 kaluna der umr ya nadrul di nuswari gundi wristan ya drul lal shaista aram sadai wo هغه ته زه حیران اوسم ځکه ډزې سوي وې. نو موږ اخوا دې خوا کتل چې دا د رښتیا ډزو دي او که هسي کومه خبره ده. نو کتل می چې همدغه سړی یو کس ووښتي، نو بیا زه پوسوم چې کومه خبره ده. یو بل کس می ولیدی، هغه بار ته نږدې وو او یو بل کس لر شانتی لري وو، هغه می دومره ډیر صحیح ونه لیدی. وروسته پولیس ودانۍ ته ورننوتل، یو حمله کوونکی ووجي. په همدغه وخت کې دوو ځانمرګو په ځان پورې تړلی بمونه وچول. مقاماتو د پاریس په شاوخوا کې د دې ویرې چې ممکن نورې حملې وسي نور امنیتي تدابیر نیولې دي او ټیمونه یې اچولې دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند داسې وویل: تورستان چې دغه سي ظالمانه حملې کولای سي، نو موږ باید ورته دا وښیو چې هغوی د مسممې او متحدې فرانسې سره مخامخ دي او فرانسه به ترې ونه بیریږي. سره له دې چې نن فرانسه د دغه غمجنې پیښې له کبله د دغه سي یو وحشیانه عمل نه کړیږي. د دې نه مخکې اولاند د فوټبال د مسابقې د نندارې نه هغه وخت په ډېرې چټکۍ راووتی چې د پاریس د سټډیوم نه د باندې ځانمرګي حملې وسوې. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز یادګاری سلی د هغو خلکو په یاد د فرانسې د بیرغ پر رنگونو روښانه کړی دی چې د جمعې په شپه په مرګانیو حملو کې وژل شول. د نیویارک گورنر اندرو کومو پرون وویل: موږ د فرانسې د ولس سره د پیوستون د څرګندولو لپاره نن او په نورو راتلونکو ورځو کې د نیویارک نړیوال تجارتي مرکز په سپینو، سرو او آسماني رنګ رڼاګانو روښانه ساتو. نړیوال تجارتي مرکز چې په امریکا کې د ټولو ودانیو نه لوړه ودانۍ ده، په نیویارک کې د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو په ځای کې جوړه شوې ده. په پاریس کې دا پرونی حمله د هغه حمله نه وروسته ډېر مرګانی حمله دي چې په یو د پاسه 2000 کال کې په امریکا کې وشوي. په فرانسې کې د دې پرونی حمله نه لس میاشتې مخکې په پاریس کې د چارلی ابدو د مجلې په ودانۍ باندې حمله شوې وه. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ د فرانسې جمهور رئیس ته ټلیفون وکړ او ډاډ ورته ورکړ چې امریکا د فرانسې کلک ملګری ده او په پاریس کې د دې تازه حملو د دې تروریستي حملو په تحقیقاتو کې هر ډول ملاتړ ته چمتو ده. په فرانسې کې د تروریستي بریدونو نه وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحانی اروپا ته خپل څلور ورځنی سفر ځنډولی دی. روحانی ویلي دي چې د فرانسې بریدونه د انسانیت خلاف بریدونه دي. ټاکل شوی وه چې د ایران جمهور رئیس به ایټالیې، واتیکان او فرانسې ته سفر وکړي او د دې سفر هدف دا و چې د دغو هیوادونو سره د ایران تجارتي او ډیپلوماتیکې اړیکې قوي شي، ځکه د تیرو څو کلونو راهیسې د ایران په اتمي پروګرام باندې د بندیزونو له کبله د ایران او اروپا اړیکې اغیزمنې شوې وې. دا سفر به د یوې لسیزې وروسته د ایران د جمهور رئیس لومړی سفر وای چې اروپا ته یې کاوه. ټاکل شوی وه چې هغه به د ایټالیې د صدر اعظم، د فرانسې د جمهور رئیس او د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. تر اوسه پورې نه دي ویل شوي چې ښاغلی روحاني به څه وخت دا سفر کوي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د افغانستان په جنوب کې حکومتي چارواکو او د یاغیانو منابعو ویلي دي چې لږ تر لږه 70 افغان عسکر طالبانو ته وروختي دي او نور 15 په سختو جګړو کې وژل شوي دي. د هلمند نارام ولایت والی مرزا خان رحیمی نن د شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې دغه عسکر د سنگین په ولسوالۍ کې د طالبانو سره یوځای شوي او خپلې وسلې او سامانونه یې هغوی ته سپارلې دي. د هلمند په ولایت کې په تقریبا یوه میاشت جګړو کې په څو ولسوالیو کې زور نیولی دی. لشکرګاه او مارجه هم پکې شامل دي. د طالبانو یو نتا قاری یوسف احمدي ویلی دي چې د افغان پوځ 15 قمندانان هم په تسلیم شوو کسانو کې دي چې د خپلو غلطیو نه توبه کړي او د طالبانو سره یوځای شوي دي. هغوی 15 اراده زغره لرونکي موټر، وسلې او مهمات هم طالبانو ته سپارلې دي. سوریه چې د تروریزم لوی ډګر دی، پرون د شنبې په ورځ د بارنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کولو ته حاضر شوې ده. په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په پاریس کې د مرګانیو حملو نه نیولې د منځني ختیځ تر نارامیو پورې مسایلو باندې بحثونه وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف کله چې د ایران، سعودي عربستان او نورو هیوادونو د استازو سره دا غونډه شروع کړه، د حملې وغندلې او د څه د پاسه څلور کلنو شخړو او جګړو د ختمولو دپاره یې خپل نظرونه چې زیات مخالفتونه پکې وو څرګند کړل. یو مهم مخالفت د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د آینده نقش په باره کې و چې هغه به په انتقالي حکومت کې څنګه لوبوي او هغه ډلې چې د هغه په مقابل کې په جګړو وخته دي په هغوی کې به کومې ډلې تروریستي ډلې وبلل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اورئ. د عراقي کوردانو مشر مسعود بارزانی وایي د کوردي ځواکونو لخوا د سنجار ازادي به د عراق په شمال کې په نورو اغو سیمو باندې چې د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي مثبته اغیزه وکړي. په دې حقله تفصیل حسیب الکوزه وړاندې کوي.
د عراقي کوردانو مشر مسعود بارزانی وایي د کوردي ځواکونو لخوا د سنجار ازادي به د عراق په شمال کې مثبت بدلون راولي. هغه وایي
اي انتصار في اي مكان سيكون له تاثير كبير
په دې کې هیڅ شک نشته چې هر سیمه کې بریبه په نورو پاتې سیمو باندې هم په بریلیتوب کې زیات تاثیر واچوي او بل شک د سنجار ازادي به د موصل په ازادولو باندې اغیزه ولري.
د عراق کوردی عسکرو په سنجار کې دغه کامیابی په خوشحالۍ کې یو غټ بیرغ پورته کړی دی. په واشنگتن کې جمهور رئیس اوباما وویل فکر کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ مخه بنده شوې ده، خو دغه افراطي ډله لا بیخي تباه شوې نه ده. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اوباما په خپل هفتهیز وینا کې د هغو پوځیانو درناوی وکړ چې د ملک د دفاع په لار کې خدمت کړی او قربانۍ ورکړې دي. امریکایان په دې تېره اونۍ کې د مجربو پوځیانو د یادونې په ورځ راغون شوي وو چې د هغو ښځو او نارینه و درناوی وکړي چې زموږ د خپلواکۍ د حفاظت لپاره په ځان خطرونه منلي دي. جمهور رئیس اوباما وویل په دې تېرو څو کلونو کې موږ د دغو مجربو پوځیانو د بیکارۍ کچه 3.9 ته راکمه کړې ده او په ورجینیا کې مو د معیوبو منتظرینو اوږد لس 90% راکم کړی دی، خو باید چې نور کار هم وشي. جمهور رئیس د خپل دندې د شروع کېدو د لومړۍ ورځ رئیس د دغو زړورو ښځو او نارینه و خدمت ته چې د وطن خدمت ته املا تړلی خپل تعهد څرګند کړی دی. جمهور رئیس په خپل هفته ایزې وینا کې ویلی دی موږ ټول به د دغو مجربو پوځیانو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د هغوی په ملاتړ کې ونډه ولرو. او د امریکا پوځ وایي په دې ښه متیقن دی چې برطانوي وسلوال محمد اموازی چې په جهادي جان مشهور دی د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي برید کې وژل شوی دی. ائتلاف د اسلامي دولت د وسلوالو سره په سوریه کې په جګړه بوخت دی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د نطاق مرستیال مارک ټونر ویلی دی زه د معلومات نه لرم چې د جهادي جان یا محمد اموازی په دغه مشرتابه کې څه مقام لري، خو هغه بیخی و معلومدار سیره و او ځان دغه ظالم سازمان په نمائندګۍ سرګنداوه. او لکه څنګه چې ما وویل موږ بیخی په وضاحت سره دا خبره کړې ده چې موږ به ګورو چې کله فرصت لاسته راغی دغه خلک به له منځه وړو او دا کار کوو. امریکایي مقامات وایي ډرون یا بی پیلوټ الوتکې موټر چې هغه پکې سپور وو د پنجشنبې په ورځ ویشتلی دی او احتمال لري چې وژل شوی به وي. اموازی د داعش د ډلې یو ظالم سړی وو، په ویډیوګانو کې څرګندېده چې غربي یرغمل وژني او سرونه یې غوڅوي.
اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغان حکومت مشرانو په جلا جلا بیانونو کې په فرانسې کې د تیرې شپې ټیرستي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په جلا جلا بیانونو کې په فرانسه کې د تیرې شپې تروریستي بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. د افغانستان د جمهور رئیس عبدالرسنیو دفتر په یو بیان کې د جمهور رئیس غنی له خولې د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې تروریستي بریدونه چې له امله 153 تنه ووژل شول او 200 تنه ټپیان شول دردونکي جنایت بللې دي. جمهور رئیس غنی ویلي نړیواله ترهګري په ټوله نړۍ کې نه بخونکو جنایتونو او خلکو بېرحمانه وژنې ته دوام ورکوي، او د پاریس د خلکو بېرحمانه وژنه دا ښیي چې ترهګر سرحد نه پیژني او ټول د بشریت دښمنان دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن مازدیګر په کابل کې یو خبري کنفرانس په وینا کې د دغې پیښې د غندنې په وخت ویل چې د بل هر چا څخه زیات افغانان د فرانسویانو درد احساسولی شي.
همروزه در شهرها و همچنان روستاهای ما و بر هر سطح چی مردم عادی باشه چی قوی
حقیلی هشمی ویل من هر ورځ به خارون و کلو که او په هر کچه که ام خلق دی او که امنیتی زوکونه دی در توریزم قربانی هنی و هم در رنگ جمهور رئیس غنی پیولی که در فرانسی جمهور رئیس تا در خپل خواخوگی مراتب سرگن کلی دی. جمهور رئیس غنی تروریزم د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ تهدید بللی او یو ځل بیا د دغې پدیدې پر وړاندې په ګډې او جدي مبارزې ټینګار کړی دی. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې د فرانسې سفارت ته لاړ. اول ته یې د پاریس په ښار کې د تیرې شپې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو سره د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب خواخوږي څرګنده کړه. عبدالله عبدالله په یو بیان کې د فرانسې بریدونه د بشري او د ټولو عادیانو د ارزښتونو په ضد بللي او دا بریدونه یې په سختو ټکو غندلي. اجرایي رئیس ویلي چې تروریستان سرحد قوم او دین نه لري، تل د ویری د چولو په لټه کې دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال هم ویل چې دا ډول بریدونه غندي او د اسلام د مقدس دین د ارزښتونو په خلاف بولي. سید ظفر هاشمي په خپل دغه خبري کانفرانس کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د جمعې د ورځې په سرګندونو هم تبصره وکړه. ویل چې اوس د دې وخت راغلی چې پاکستان په عمل کې د سولې د بهیر په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي.
ای باید واضح و روشن باشه که ما نسبت به هر کس دیگه په حیثیت
خاغلی هاشمي ویل دا به سرګندوي چې موږ د یو دولت د حکومت او یو ملت په توګه سوله غواړو، خو سوله باید مفهوم ولري او تلپاتې وسی. سید ظفر هاشمي د سولې په بهیر کې د پاکستان د ونډې په باب د افغان حکومت تیر دریز یو ځل بیا تکرار کوي. ویل چې د هر څه لومړی باید د پاکستان سره سوله وشي.
وایي څه بخش لره؟ اولی کې
خاغلی هاشمي ویل دا درې برخې لري. لومړی باید دا نایلان شوې جګړه پای ته ورسیږي، او دوهم اړیکې عادي شي، او بیا همکاري ترسره شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال ویل چې په دوم پړاو کې د مخالفو وسلوالو سره سولې خبرو مسله ده. هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې سولې په برخه کې یو ښه همکار کیدی شي.
هی همکاري چه قسم صورت گرفته میتونه؟
خاغلی هاشمي ویل دا همکاري څنګه کیدی شي؟ هغه ډلې چې دغه هیواد په دنده کې زموږ پر وړاندې جګړه اعلانې باید پر وړاندې اقدام وشي. دا په خپل یو ډول همکاري ده. هغوی چې غواړي موږ سره سوله وکړي، موږ کولی شو ورسره د سولې په هکله خبرې وکړو، خو هغوی چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړې اعلان کوي او د پاکستان له خاورې زموږ په خلاف کار اخلي، کله چې پاکستان په رښتیا په صداقت او همدارنګه چې د پاکستان مشرتابه دننه په کابل کې وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، اوس یې وخت دی چې په عمل کې دا خبره ثابته کړي. د پاکستاني رسنیو د رپورټ له مخې ښاغلي سرتاج عزیز ویلي چې سوله باید د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت سنگین په ولسوالۍ کې تر 1500 زیات د ملي اردو سرتیري د وسوالو طالبانو سره یو ځای شوی دی، خو د ولسوالۍ لا هم د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عزیز الله پوپل په دې حقله تفصیل را لګلې.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی په لشکرګاه کې وی خبري ناشتنه نو ویل چې له وسوالو طالبانو سره د افغان پوز د 15 پته سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د کېک دی او دوی د غپیش په باب تحقیقات کوي. یادو سرتیرو د ولسوالۍ په 3 کیلومتري کې د سټیشن په نوم په یو پوزي مرکز کې دنده درلوده. یاد سیمه د سنگین ولسوالۍ د امنیت لپاره ډیره مهمه سیمه بلل کیږي چې د والی پوینه اوس یې په دغه ځای کې نور ځواکونه ځای په ځای کړي. د هلمند والی زیاتوی چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه د دولت تر واک لاندې ده او د دې ولسوالۍ د سکوت اوازې رات کړي.
په سنگین کې حالات ښه دي، هسته سر شویلې دي چې هلته قطعات راوتلې دي، هغه خبره نشته. مونته یوه پوسته د اردو چې هلته بعضې افرادو هغو خیانت وکړو، هغه دښمن ته ورغلې دي. نور ولسوالۍ په جای ده او ټول قوتونه هلته موجود دي. دانان هم زه پروګرام لرم، سیوایت هلته وسوم او قلو اردو هم حیات استولی ده، هغه مسله بررسی کیږي. موږ کافی قوت لرو.
د هلمند والی هغه نظامی مسولینو ته هم غوڅندنه وکړه چې ل جګړې پرته د هلمند په نورو سیمو کې امنیتی پوسټي د دولت وسلوارو مخالفینو ته پریشي. ځایی اوسیدونکو وایي چې د سنگین ولسوالۍ د مرکز په 3 کیلومتري کې لا هم جګړه روانه ده. دوی زیاتوی چې د سنگین ولسوالۍ او د لشرګاه د درای ترمنځ د لوی لارې لسر څخه ځینې امنیتی پوسټې هم د ولسوالۍ مرکز ته وټولې سوې دي. د هلمند والی وایي چې د خپل ولایت پر امنیتی ستراتیژي باندې د سره غور کوي او غواړي چې د پوز سرتیری له پوسټو څخه لري کړي او پر ځای د پولیسو قواوې په سیمه کې ځای پر ځای کړي.
متاسفانه بعضی پوسټو کې هغه افسرانو سربازانو چې باید پوسټ ساتلې وای مقاومت کړی، دا کار مونږ کو. ولې نو خص اصلي په شکل دی سیستم دی اداره دی اداره کې و، هغه اداره مجموع کې د ولایت ورګانونه یو مطالعه دقیق نه درلوده. سې باید دقیقه مطالعه کړې و چې چیرې موږ باید پولیس، چیرې باید موږ اردو، چیرې باید موږ نور قوتونه استفاده ورنه وکړو. ماته سپاول کار وکړو چې موږ اردو زمين ګیره سوي ده. ټول دوی په پوسټو کې دی او ټول دوی په هغه مالاتو کې دی چې دوی باید له غوږه ساتنه وکړي. پالس دا د اردو کار نه ده، دا موږ پلانونه لرو چې اردو موږ باید له دوه حالته راوباسو، اردو د جنګ دپاره.
د سنگین ولسوالۍ د هلمند ولایت په شمال 140 کیلومتري کې موقعیت لري او د هلمند ولایت له روزګان او کندهار ولایتونو سره نښلوي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د ملي اردو 15 پته سرتیری او 15 تنه هم قومندانان له دوی سره وړ مشپه یو ځای سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په قندوز کې د جګړو وروسته د خار غنګونو زیات شوی، خو کاروباري خلک د خپل سرمایو په اړه اندېښمن دي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ را لګل.
هغه خلک د خپل دکانونو په بیا رغولو بوخت دي چې د قندوز خار کې د مخالفو وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دکانونه سوځېدلې او نړېدلې دي. دغه سوداګر وایي چې په 100,000 افغانۍ په تیرو 14 کالو کې د دکاندارۍ او کاروبار لارې پیدا کړې وي. کاروبار یې رشد کړی و او ژوند ته هیله من شوی و، خو د قندوز پر خار د وسلوالو طالبانو له جګړې وروسته یو ځل بیا د ژوند کولو هیلې له منځه تللې. جان آغا د قندوز د چوک په سر دکان لري. هغه وایي چې په تیرو 14 کالو کې دومره سرمایه پیدا کړې و چې د خپلو اولادونو ژوند کولو ته هم هیله من شوی و. هغه زیاتوي چې اوس بیا 14 نورو کلونو ته ضرورت دی چې خپل کاروبار په پښو ودروي، خو که امن وي. هغه د خپل دکان په اړه داسې وایي.
بازاسي و جام پر تکا او اسکات لونګي دغه شی نه دکانو اول نم دا دکان سو یو بیا پسته دا نور پسې وشو واڅه شي اسو نه سو هغه نو د خپل تلاړل سرمایه گذاری تقریبا 30 لک افغانۍ کې وي خپل می پر دی می مګر دا ټول د اوسو او به ته مصارف نو اوس ممکن 2-3 لک روپۍ باندې هغه دې ته یو دکان جوړیږي.
نو موږ یې زیاتوي چې د دوی د کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو همدا یو لار و او هغه هم جګړو لمنځه یوړه.
سلو کالو کاروبار د زمنګ د پلارونو موږ ته پاتو د غسی پتو د مثال ارنو پلار ته پاتو ما ته پاتو نو دا سلو کالو اسو نه د زمنګ لار دی او د په یو شپه باندې بس خلاص شو ختم شو ټول فامیل د 10 نفر یا 40 نفر د یو کور بستم د یو دکان ته کتل.
جان آغا په کندوز کې د کاروبار او سوداګرۍ په اړه داسې وایي.
کاروبار نو معلوم نه دی نو چې حالات څه رقم کیږي شرایط د انقلاب څو برابر نشي کولای هر شپه د زدودی معلوم نه دی چې عمل کې بیا څه کیږي جوزا کې څه کیږي. کاروبار خو اوس حاضر چې دا جنگ زده شوی دی خلک په یره یره باندې لاړ شو کوم شی په کاري وایخلي او بیرته پټي.
د کندوز د ښار یو بل دکاندار عبدالکبیر وایي چې له جګړو وروسته دکانداري او سوداګري زیانمنه شوي. هغه زیاتوي چې خلک د راتلونکي کال تر لومړی پورې منتظر دي.
داسې چې ګوري ورته راسه سودا کو ډېر تغیرات راغلي سل پیسې کې مثلا 50% سوداګان کیږي مخکې غسل مخکې مې سودا نه وي خو خیر وسم کیږي شکر او خلک ډېر په ترس کې دي چې زرانه ونه ته پوسه مو کې سودا لی وي چې طالب مې حالت وي بل نم ته پوس کې هغه چال ته مې ولیدو حاضر ټول دې خراب سوداګانو مزه نشته چې دا بسنګ شي خبر شي خبر نشي خلک ټول وسامل ته په تبري په عمل پر وضعیت خنه شي خلک وي چې دکانداران دي باد وي چې رمنګ بملا شو ته خوني کیږي دا وضعیت سګډ ورن
کبیر زیاتوی چې په هیواد کې فابریکې او کاروبار نوي نو دکاندار به په چا سودا پلوري. هغه وایي چې اقتصاد زنجیري شکل لري او د ټولنې د هر فرد کار د نورو پر کار مستقیم تاثیر لري.
سودا غریبي نشته محصولینو ته وظیفې نشته مثلا کار مزدوري نشته فابریکې نشته یو دکاندار په چا خرڅ کې چې فابریکې د شرکت نه وظیفې نه دکاندار سودا په چا خرڅ کې خو په چایانو خرڅوي نشي ملت غار کو تبا شي سوګي په قصو کې نه دي دکانونه وادت مارکیټونه کله بس دغه تدین بس الله دې نور خیر کړي.
د قندوز خار کڅه هم د جوړېدو د وخت په نقشه ده خو په دې ورسته یو کالو کې پکې لوړې او پخې ودانې زیاتې شوې وي. په وسنۍ جګړه کې هم د دغه خار زیاتې پخې او نوې جوړې شوې ودانې تخریب شوې دي. ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
داسې حال کې چې په اروپا کې د ژمي موسم شروع کیږي د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای چې په سړه هوا کې د سوریې او ځینو نورو جنگ ځپلو ملکونو نه راغلو مهاجرو د ځای په ځای کولو په منظور په یونان کې د نورو مرکزونو د جوړولو او چمتو کولو لپاره عاجل ضرورت لیدل کیږي. خبریال لیسا شلاین له جنیو نه د امریکا غږ لپاره په خپل لیکلي ریپورټ وای ملګری ملتونه توقع کوي چې د سړې هوا باوجود اوس هم یو زیات شمېر کډوال یونان ته ځانونه را رسوي. پام وکړئ ریپورت ته چې زه سلیمان چابای تاسو ته دروورم.
د یو ان ریفیوجی ایجنسی سیز اټ از انکریسینګ سپورت افورتس آن د ګریک آیلند اف لسبوس.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې د یونان د لیبس پټاپو کې هغه مهاجرو ته په ژمي کې د بشري مرستو د رسول لپاره حالې ځلې ګړندې کړې دي چې په عاجله توګه ورته زیاته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنری وایي چې دا وخت د لیبس پټاپو کې د هغه شپږ لکه 6000 مهاجرینو تقریبا سمن مې برخه پراته دي چې ساکال د سوریې او ځینو نورو جنگ ځپل ملکونو په اروپا کې د پناه خوستو په هیله د سمندر په لاره یونان ته رسیدلې دي. ملګری ملتونو وایي که څه هم چې موسم سوړ شوی او هوا خرابه ده خو بیا هم په اوسط ډول هره ورځ 15000 کسان یونان ته د ترکیې نه د سمندر په لاره ځانونه رسوي. یونیسیار وای چې د سرپنا موقتی مرکزونه د سخت فشار لاندې دي او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ورځ په ورځ زیاتیږي او ډېرې سختې ستونزې رامنځته کړې دي. په اروپا کې د دغې نړیوالې ادارې د عملیاتو عمومي امیره میرمن ډاین ګوډمن چې دا وخت په یونان کې شخصا موجود ده له اتن په تلیفون امریکا غږ ته وویل په لیبوس کې دا وخت فقط د 2000 کسانو د دېره کولو لپاره 2300 مرکزونه پرانستل شوي دي. میرمن ګوډمن ویل
What we're trying to do together with partners is to identify really those that are most vulnerable because there is limited accommodation that we try to make sure that the people with the greatest need get it. We're also distributing blame, working with the volunteers as well who are providing some hot meals. So we're doing what we can, but we really hope that the perception capacity will be increased.
چې ګرم خواړه ورته برابر کی هر څومره چې زمونږ بودیجه ایجابی په ماغ اندازه مرسته وسره کوو خو هیله ده چې په لیبوس کې بعد موقتی کمپونو ظرفیت پراخه شي تر څو نورو کسانو ته هم پکې ځای ورکړو د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری دا وخت په لیبوس کې د نهشتو شخصي رضاکارانو او غیر دولتي خیریه مؤسساتو د کارکوونکو په مرسته د مهاجرو چارې مخ په وړاندې بیایي او وایي کوشش کوي چې شمېر یې څلوېښتو ته لوړ کړي مېرمن ډاین ګوډمن ویل سختو چیلنجونو او مشکلاتو باوجود دا خبره باید تل په پام کې وساتل شي چې د دغو بې اسرې خلکو د ژوند ژغورل او په ژمي کې بنیادي ضرورتونه پوره کول تر ټولو مهم کار دی د یونان حکومت لا تر اوسه پورې د نورو کمپونو د جوړولو لپاره ځمکه نه ده اختصاص کړې که نور مرکزونه جوړ شو نو د مهاجرو د راجستر کولو تلاشي کولو او د سرپنا ستونزې به آسان شي
لاس کی نسوا د کم نصیب روزی تل دلا سزینا زلف می زکو دیکھی ازار شما پبا میں میار دلان دے زنگ او مائیں ستر گنا کما گنا شوے وا چیزڑ مائن شستر گے تلکات کوینا آستر گے ابدار مزیدار اوزار شما
د دې ساده مهمو خبرونو سرخط واره نن په فرانسې کې خلک د خو په پاسېدل اضطراری حالت نافذ حکومت روسه له هغه اضطراری حالت اعلان کړ چې په پاریس کې یو شمېر تروریستي بریدونه وشول او زیات خلک پکې ووژل شول نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز یادګاری سره د هغو خلکو په یاد د فرانسې د بیرغ په رنګونو روښانه کړی دی چې د جمعې په شپه په مرګانیو حملو کې ووژل شول د نیویارک ګورنر اندرو کومو پرون وویل موږ د فرانسې د ولس سره د پیوستون د خودرو دپاره نن او راتلونکو ورځو کې د نیویارک نړیوال تجارتي مرکز په سپینو سرو او آسماني رنګه رڼاګانو روښانه ساتو په فرانسې کې د تروریستي بریدونو نه وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني اروپا ته خپل سر ورځنی سفر ځنډولې دی روحاني ویلي دی چې د فرانسې بریدونه د انسانیت خلاف بریدونه دي د افغانستان په جنوب کې حکومتي چارواکو د یاغیانو منابعو ویلي دي چې لږ تر لږه 10 افغان عسکر طالبانو ته وروختي دي او نور 15 په سختو جګړو کې وژل شوي دي د هلمند نارام ولایت ولی مرزا خان رحیمی نن د شنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې د غسکر د سنگین په ولسوالۍ کې د طالبانو سره یوځای شوی او خپل وسلې هغه ته سپارلې دي د هلمند په ولایت کې په تقریبا یو میاشت جګړو کې په څو ولسوالیو کې جنگ زور اخیستی دی چې لشکرګاه او مارجه هم پکې دي سوریه چې د تروریزم لوی ډګر دی پرون د شنبه په ورځ د بارنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کولو ته حاضره شوې ده په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په پاریس کې د مرګانیو حملو نه نیولې د منځني ختیځ تر نارامیو پورې مسایلو باندې بحثونه وکړي د عراقي کردانو مشر مسعود بارزانی وایي د کوردي ځواکونو لخوا د سنجار ازادي به د عراق په شمال کې په نورو هغو ځایونو باندې چې د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دي مثبته اغیزه واچوي جمهور رئیس اوباما په خپل هفته ایز وینا کې د هغو پوځیانو درناوی کړی دی چې د ملک د دفاع په لار کې خدمت کړی او قربانۍ ورکړې دي
د
ترنو اوریدونکو زمونږ د پروګرام دغه برخه اوس ختمیږي، خو د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې پروګرام ته به غوږ پاتې شئ.